ستړي مشي اوریدونکو روانه خبرونه لمان نجیب عامر سره اوري او ورکی به د نورو ریپورتونو ترڅنګ په سر کې دغه ریپورتونه اوري چې برتانی او پاکستان د تجارت د ودې او د ترهګرۍ د ختمولو په اړه په شریکو هلو ځلو کولو رضامندي ښکاره کړې ده او د لیبیا د حکومت مخالفین د نیټو په سازمان نیوکه لري چې ولې دوی د کرنل قذافي د ځواکونو د بمبارۍ مخه نه شي نیولی. نور ریپورټونه به تر اوسه دروپیژنم، خو اوس په مایک خپلې همکارې ملیحه میرزاده ته وسپارم چې تاسو ته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی، د لیبیا د یاغیانو مشروای د ناتو عملیات ګړندی او ګټور ندی. په جاپان کې زیاته تبکاری لرونکې ماده په آرام سمندرګي کې د بایدلو مخه نیول شوې. د وایټ هاوس رپورټ تر مخه پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو پر ضد ډېرې کمې بریاوي ترلاسه کړې. په لیبیا کې د یاغیانو ډلې د پوز مشر په ناتو باندې نیوکې کړې چې د معمر کذافي د ځواکونو پر ضد یې عملیات چټک نه دي. هغه دړکه ورکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به د دې شکایت کوي. عبدالفتح یونس د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار په بنغازي کې خبریالانو ته وویل چې د ناتو د سستو عملیاتو له امله د کذافي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي او په مصراته ښار کې یې ګڼ شمېر خلک هم وژلي.
یعنی اذا كان انتظر نیتو اسبوع ثاني انتهت مصراته، مش هلقوا في احد.
دا هغه په خبره کې ناتو یوه هفته نور انتظار وکړي نو مصراته ښار به لمیان ځای وړل شي او پکې به عام خلک نور نه وي. دوی به ووژل شي او نړیواله ټولنه به د دې جرم لپاره ذمه واره وي. ناتو څوک دي او دوی څه کوي؟ ملګرو ملتونو ناتو زموږ په سر ودرولي خو هغوی هیڅ نه دي کړي. د امنیت شورا تیره میاشت بارني طاقتونو ته په لیبیا کې د قذافي د پوست پر ضد هوایی عملیاتو اجازه ورکړې وه چې د هغه مخالف ډلې پر ضد د زور زیاتي د استعمال نه منع کړي. د ښاغلي یونس خبرو پترس کې ناتو ویلي چې د ملګرو ملتونو په منشوري پوره پوره عمل کړی دی. د جاپان د زیانمن شوي اټومي مرکز فوکوشیما چلونکي ویلي د مرکز نه هغه ماده آرام سمندرګي کې د بایدلو نه په بچ کولو کې کامیاب شوي چې د تابکاري کچه پکې ډېره زیاته وه. د ټوکیو د بجلی کمپنۍ په خبره دوی ته په دې کې کامیابي د سوډیم سیلیکیټ یا مایا ګیس ته استعمالولو سره ترلاسه شوې. دوی د دې ګیس استعمال په دویمې بټه کې رامنځته شوې یو درس کې وکړ چې ترې تابکاري لرونکي اوبه بهېدلې او د سړولو نظام یې د جاپان د روسیې او زلزلې نه خراب شوی و. خو چارواکو خبرداری ورکړي که څه هم دا ککړې اوبه په سمندر کې د شاملېدلو مخه نیول شوې، خو بیا هم امکان شته چې د نورو درسونو نه دا اوبه په سمندر کې اوبهیږي. بل خواهین لومړی هېواد چې د تابکارۍ د اثراتو په اندېښنه کې د جاپان نه درآمد کېدونکي په ټول خوراکي سامان باندې بندیز لګولې. د سپینه ماڼۍ د یو تازه رپورټ تر مخه په تیر کال کې پاکستان د یاغیانو نوغې وستلو کې ډېرې کمې لاسته راوړنې کړي او دا چې داسې ښکاري د پاکستان انتظامی چارواکي دوی ته د ماتې ورکولو لپاره یوه واضحه کړنلاره نه لري. دا رپورټ چې تېره ورځ امریکا کانګرس ته وړاندې شوی و وایي چې د پاکستان هغه سیمې چې د افغانستان د سرحد سره نږدې دي په روسیو کې حالات خراب شوي. دا رپورټ زیاتوي د پاکستان پوځ یاغیان هغه سیمو ته بېرته تلل نه په منع کولو کې مشکلات لري کوم چې یو ځل د دوی نه صفا کړي. د مثال په توګه په تېرو دوو کلونو کې درې واره پوځي عملیات کړي، خو رپورټ وایي د یو شمېر مشکلاتونه پرته پاکستان او امریکا له یو بل سره په پوځي کچ همکاري کوي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په شک کې د نیول شوو دوه پولیسو چارواکو ضمانت منظور کړل شوی. سعود عزیز او خورم شهزاد سمود مخ کې د حکومت لخوا نیول شوی وو، خو د لاهور د های کورټ چیف جسټس اعجاز چودھری او جسټس اعجاز حسن د فیصلې د اورولو پر مهال دواړه په ضمانت پریښودل. د یادونې وړ ده چې سعود عزیز د بېنظیر بوټو د قتل پر مهال سی سی پی او او اے ایس پی او په دواړو تور وو چې د پیښې ځای یې وینځلې او د میرمن بوټو پوسټ مارټم یې نو کړی. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور تفصیل اوریدلی شئ. وسلوالو طالبانو تیره شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د پولیسو او ایساف ځواکونو په ځوابي برید کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې مړی یې په سیمه کې پاتې وو او وروسته مړی د عامې روغتیا روغتون مردخانه ته وړل شوی دي. طالب ویان ذبی الله مجاهد وایي چې د طالبانو په دې برید کې 15 تنه بهرني سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي، خو زیاتوي چې بهرني ځواکونه له برید وروسته پر دوی بمباري کړې چې لامل یې درې طالبان وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متونوال په رپورټ کې هم شته. فرانس او ملګری ملتونه وایي د ایوري کوست ایسارول شوی صدر لارن باګبو د خپل واک پریښودلو په اړه په شرایطو خبرې اترې له هغه وروسته کوي چې د هغه مخالفه ډلې د ځواکونو له طرفه شدید یرغل مخې ته راغلي، خو تر اوسه د واک سپارلو په اړه څه فیصله نه ده شوې. هغه په ټي وي کې د یوې مرکې پر مهال د ویلي هیڅ اراده نه لري چې واک به د مخالفه ګوند مشر الاسان اواترا ته وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یمن په انتظامی چارواکو تور لګولی چې د حکومت مخالفو ډلو پر ضد د ناروا طاقت استعمال کوي، نو ځکه په دې لړکې په بارني پلټنو باندې غږ کوي. د دوی د رپورټ تر مخه د صدر علي عبدالله صالح د 22 کلنې واکمنۍ پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه 100 کسان وژل شوي دي. د ډلې په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې پر یمنی چارواکو زور واچوي، په جرم کې د ککړ کسان ونه بخي چې په 13 مارچ د 500 نه زیات کسان وژلي وو. ملګرو ملتونو، امریکا او اروپای ټولنې په یمن کې د روان تشدد غندنه کړې. د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
د دې سات خبرونه تاسو د مليحه میرزاده نو اوریدل. د مشال ریډیو د چهر اور تاسو د پاره نه غنټي خبرونه کوي. مونږ په سلام پښتونخوا کې تاسو ته هر کله وایو او د ماخام تر شپږو بجو پورې له تاسو سره یو. د دې سات په مهمو رپورټونو کې باور چې برتانیا او پاکستان د تجارت، تعلیم او امنیت په څنګه کې د مرستو په زیاتولو رضامندي ښکاره کړې ده. د لیبیا د حکومت مخالفین وایي کنیټو د کرنل قذافي د ځواکونو مخه نشي نیولی نو خپل عملیات ختم کړي. پښتنو پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ کولو د چل ښودلو لپاره باچا خان فاونډیشن پېښور کې ورکشاپ جوړ کړی و. ګټه یې سره
ما چې مخکې خبر هم نشو کولی او شکر بل نظر عالم کړه دومره شوم چې زه خپل آیډیاز مخکې رسولی شم.
د بلوچستان حکومت په دریو ضلعو کې د کوئلې په مټ بجلی جوړوي.
زما خبر باندې انشاءالله دا خو ډېره بهترینه او د اهمیت وړ خبره ده که چېرې دا کار وشي. اقتصادي کم لګښت په نورو بجلی باندې راځي تر هغه څخه په دغو باندې کم راځي.
د پېښور د بورډ بازار ته مو لزان سره بیایو او د منتو خوراک در باندې کو.
زه چې چوټی شین دلته کې راځم نو دا منتو خورم او نیم پلیټ خورم او دا ډېر خوند کوي مازه کوي. په خو دا مونږ نه پیژنو چې مونږ دلته راغلو نو دا خورو زه روزانه راځم.
د دې ترڅنګ باور چې په دې موسم کې وزیرستان ته د نورو سیمونو مارغان هجرت کوي خو د دغه مارغانو بې درېغه ښکار روان دي.
دا چې میش سټیم کارتیز ډاک کی بیا دا تیتا وتا ووزی چارې دور کارتیز تي چې په میش باندې په او مارغیر درې می کا سره وی کا ډاوارې کا وبوغي وی امیر غونډه ولی بیا
را سره اوسې نو رپورټونه هم لرو. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ تیر ماښام ملاقات شوی دی. دا چې د دوړو مشرانو ترمنځ په خبرو اترو کې په کوم موضوعاتو خبرې شوې په دې اړه مې په تیر خبرونه کې د خپل همکار سراج ظهیر سره چې په اسلام آباد کې د خبرې وکړې هغه راته وویل.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په یو ورځنی سفر پاکستان ته تیر وخت راغلی وو. هغه د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی سره ملاقات وکړو. د هغې نه وروسته هغه د نورو چارواکو سره ملاقات وکړو. تېره شپه صدر آصف علي زرداری د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په درناوي کې د ماسپښین مېلمستیا وکړه چې پکې د ملک اعلی چارواکي او پوځي مشران هم ګډون لرل. په دغه موقعه باندې آصف علي زرداری او د ډیوډ کیمرون ترمنځ چې کومې خبرې اترې وشوې په هغې کې دواړو ته احت وکړو چې د جمهوریت د بقا لپاره به کار کولی شي او دغه چې دې یو بل سره معلوماتو شریکولو باندې هم اتفاق وشو. ډیوډ کیمرون دا وویل چې اسلام چې دی نو هغه تر حاضرۍ بالکل پاره کې داسې گنجائش نشته. ولې دې بنیادی وجوهات چې کوم دي هغه لته ول دي او دې دا اهدم وکړو چې برطانیه به تل د پاکستان سره خپلې مرستې شریکوي او دوی سره خپلې مرستې په تعلیم کې، په اقتصاد کې او په نورو لارو باندې چې دی نو پاکستان سره خپلې مرستې شریکوي.
سراج ظهیر، داسې رپورټونه دي چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په شک کې د نیولو شو دوه کسانو سعود عزیز او د خرم شاهزاد ضمانتونه منظور کړل شوی دی. په دې اړه وروستي پرمختګونه څه دي؟
لاهور های کورټ د بېنظیر بټو قتل کیس کې کم ایس پی په فانی ایس پی خرم شاهزاد او سی سی پی او راول پندای نیول شوی وو. هغه د هغه وروسته چې نو هغه باندې کیس روانو او 13 ورځې نو چیف جسټس لاهور چې کم دی جسټس اجازه مسعودی اور جسٹس اعجاز الحسن دی بینچ چې دینو دا مقدمه اوروله سرکاري وکیل دا ویل چې سعود عزیز او خرم شهزاد چې کوم دینو اغیب دا آصف علی زرداری په لخوا یو جعلی خط های کورټ ته جاری کړی و چې په هغې کې دا لیکلي چې د بېنظیر بټو کب پوسټمارټم چې دینو هغه ودرولی شي ولې په دې باندې چې دینو د سعود عزیز وکیل وویل چې داسې هېڅ خبره نشته او هغه چې دینو د صدر آصف علی زرداری هغه ویډیو هغه آواز هم عدالت ته پېش کړی شو چې په کوم کې دا ویلی شوي وو چې د بېنظیر بټو د پوسټمارټم ما ودرولی و آصف علی زرداری لخوا.
د مشال همکار سراج ظهیر په اسلام آباد کې وو چې موږ ته حال کولو چې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ماښام د یو بل سره کتلی. د پاکستان او برتانیا وزیر اعظمانو تر دې وړاندې پرون په اسلام آباد کې د یو بل سره د لیدو نه پس په یو خبري غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د زیاتولو او په نورو موضوعاتو خبرې شوې دي. همدارنګه د یوسف رضا ګیلانی او د ډیوډ کیمرون ترمنځ په خبرو اترو کې د افغانستان موضوع هم چړل شوې ده. د دې رپورت تفصیل بیا هم له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره د لیدو کاتن رستو دوان وزیر اعظمان اسلام آباد کې ګډ خبري غونډه وکړه. پر دې مهال وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وویل چې د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د دوی لیدو کاته ډیر ګټور وو او د دوانو ملکونو ترمنځ د تعلیم، صحت او سکیورټي څنګه کې مرستو زیاتولو باندې اتفاق وشو. وزیر اعظم وویل
وی ار ڈسکسڈ افغانستان آی اپرایز د پرائم منسٹر اف مای ویژن آن اور برادرلی نیبر افغانستان.
زمون ترمنځ د افغانستان په چارو هم خبرې اترې شوې او ما دوی د گاونډي ورور ملک افغانستان په حق لا د خپل سوچ نه هم خبر کړو او د افغانستان د امن او قلارۍ لپاره به پاکستان خپل هلې ځلې جاری ساتي او برتانی او پاکستان ترمنځ د پخوا راهسې کلکې اړیکې دي او موږ غواړو چې دا اړیکې نورې هم مضبوطې شي. نن وزیر اعظم ډیوډ کیمرون راغلی دی او د دواړو ملکونو ترمنځ د کال 2015 پورې د تجارت حجم د 12.5 بلیون پاوند ته رسولو باندې اتفاق وشو او دغه رنګ پاکستان کې تجارت، سکیورټي او تعلیم په څانګو کې په پرمختیا هم خبرې اترې وشوې. د پاکستان بنیادی مسله د تعلیم نشټواله دی او دې لړکی برتانیا زمون مرسته کوي. دغه رنګ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې د پاکستان او برتانیې ترمنځ نه ختمېدونکي اړیکې دي. دوی وویل چې برتانیا د تجارت په ذریعه پاکستان کې غربت ختمول غواړي. نوموړی وویل
This is my first visit to Pakistan as Prime Minister of the United Kingdom and it gives me great pleasure to be here.
دا زما لومړی د وزیر اعظم په حیثیت دوره ده او ماته ډیره خوشحالي ترلاسه شوه چې زه نن دلته راغلی یم او د پاکستان او برتانیې ترمنځ کلکې اړیکې دي. دا وخت لس لکه پاکستانیان برتانیا کې خپل زده کړې ترسره کوي. د پاکستان او د برتانیې د ولس هم خپل میز کې د پخوا راهسې اړیکې دي. پاکستان ته دا وخت د تجارت ضرورت دی او دې لړکی برتانیې غواړي چې پاکستانی مصنوعات د یورپین او نورو ملکونو منډو ته رسولو کې د پاکستان مرسته وکړي او نن زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت زیاتولو، د سکیورټۍ بچارو او د تعلیم لړکی خبرې اترې وشوې. او بل دا چې موږ ته احساس دی پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ټولو نه زیات ځپلی او اغېزمن شوی دی او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ مسله ده او موږ به دې لړکی د پاکستان مرستې جاری ساتو او موږ غواړو چې پاکستان او افغانستان خطه کې د امن لپاره همداسې خپلې هلې ځلې جاري وساتي. پاکستان ته د جنرال پرویز مشرف ته حواله کول د یو تپوس په جواب کې ډیوډ کیمرون وویل چې د برتانیې او پاکستان ترمنځ داسې هیڅ لوسنامه نه ده شوی چې دوی به یو بل ته مجرمان ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وایې مشال ریډیو. ور
اوس هم د لیبیا د حالاتو په اړه رپورټ لرو. په داسې حال کې چې د لیبیا د مشر کرنل قذافي ځواکونه په لویدیځه سیمه مصراته کې په ولسي خلکو باندې بمباري کوي، د حکومت مخالف یو مشر په بنغازي ښار کې رویټرز اژانس ته ویلي چې دوی په سیمه کې د نیټو د فعالیت نه مایوسه شوي دي. دوی وایي د نیټو ځواکونه باید د کرنل قذافي د راپرځولو لپاره خپل فعالیتونه ګړندي کړي او یا به هم دوی د امنیت شورا نه وغواړي چې په لیبیا کې د خپل عملیات ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن هارون باچا په خپل رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې غربي ائتلافي ځواکونو 13 میاشت د پیل کړیو خپل عملیاتو په ترڅ کې د لیبیایي پوځ د مخامخ جګړې کولو ظرفیت تر ډیره ټکړې کړي، راپورونه وایي د هیواد په لویدیځ کې د مصراته ښار لا هم د قذافي ځواکونو په ولکه کې دی. رایټرز خبر ایجنس له بنغازي ښار څخه چې د لیبیایي یاغیانو ګړی یادېږي، د دوی د ډلې د یو مشر غړي عبدالفتاح یونس له خولې لیکي چې وایي دوی د ناټو د کرارې عملیاتو سخت خفه کړي چې په ترڅ کې د قذافي ځواکونو د عام وګړو د ځپلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. نوموړی زیاتوي چې یا خو د ناټو په صحیح توګه خپل عملیات ترسره کول پیل کړي او که نه نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دغه سازمان د فعالیتونو د ځنډولو لپاره ووایي. د ناټو د دفتر یو چارواکي بریګیډیر جنرال مارک وین او هم بیا په برسلز کې رسنیو ته ویلي چې د هغوی جنګي الوتکو په مصراتا او هم په ختیځ کې د بریګا په سیمه کې د لیبیایي پوځ مقامات او پوځي ګاډي په نښه کړي او ادعا یې کړې چې د قذافي ځواکونه یې د درنو وسلو د کارولو له توانه غورځولي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د اوباما انتظامی د استازي کریس سټیونز بن غازی ته د کړي ورستی سفر په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دغه سفر موخه د لیبیا د عبوري قومي کونسل له مشرتابه سره د لیدنو په ترڅ کې د دغه هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه د کونسل نظر معلوموول. موږ به د عبوري قومي شورا سره د خبرو په ترڅ کې د هغوی په جمهوري هیلو له پوهېدو سربیره نړیوالو انساني نوتا دا غوی د احترام لکچه هم خبر شو. خاغل سټیونز هسی کوي د عبوري قومي کونسل مشرتابه او پیجنی ور سره د دغه زائد مدني ټولنې او د سیاسي جوړښت په سرنګوالي خبرې وکي تر سو پوه شو مونږ کم رقم عملی مرسته چې د وسلو ورکول پکې نوي شامل تر سره کولې شو. خاغل ټونر هم دغه زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو بعد نړیوالې ټولنې په مرسته د لیبیا د عبوري قومي کونسل د مالی اړتیاو پوره کولو په لارو چارو هم غور کول پیل کی. بلخوا ته بیا د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوال لوئیس مورینو او کیمپو د هالند په خار هګ کې د رائټرز اجان سره په امریکا کې وویل چې داغه دفتر داسې شواهد مندلی چې خایي د قذافي حکومت د حکومت مخالف مظاهرو د لمن زوړلو په غرض د عام خلکو د وژنې پلانونه ترتیب کړی
وو.
موږ سره ټول هغه شواهد موجود دي سو ثابت کړی شو د عملیاتو په لومړی ورځو کې امنیتي ځواکونو بے وسلې وګړي وژلې دي. اوس مهال موږ په دې هڅه کې یو چې دغه جرمونو مسولیت د چا پر غاړه واچو. موږ داسې ثبوتونه لرو چې ویل شو د خلکو په ډزو سره د وژلو منسوبې جوړ کړل شوی وي. د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوال د قذافي د کلک ملګري او دغه د خارجه وزیر موسا کوسا چې ویل کیږي د محالې په لندن کې پناغسته په اړه ویل چې لاغه سره د لیدنې په ترڅ کې غواړي په لیبیا کې د شوي ظلم او زیاتی په حق لا مهم معلومات لاسو ته راوړي. په داسې حال کې چې لیبیایي حکومت د قذافي په واک کې د پاتې کېدو دریس پل کړی او یاغیان دي چې د نوموړي سره د خپلې ټولې کورنۍ له هېواده د وتلو غوښتنې کوي د شننکو په اند لیبیا د شخړې د سیاسي حل لپاره روانې ډیپلوماټیکي هلې ځلې به ښې پایلې ونه لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
وسلوالو طالبانو تیر شپه د جلال آباد پر هوایی ډګر برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د پولیسو او ایساف ځواکونو په ځوابي برید کې وو تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه یې په سیمه کې پاتې وو او وروسته مړی د عامې روغتیا روغتون مردخانې ته وړل شوی دی. د دې رپورټ تفصیل له افغانستانه د مشال همکار نقیب الله متنوال تاسو ته دروي.
تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې د ننګرهار په هوایي ډګر توغندیز بریدونه شوي خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ننګرهار په هوایي ډګر کې د افغان ځواکونو قمندان جهانګیر عظیمی وایي چې برید تیر شپه 11 بجې ترسره او دولتي غړي ته کوم مالي او ځاني زیان نه لري. خو د مخالفینو له زیان هم تر اوسه معلومات نشته.
خسارو تلب و زخمی شامل رو او بابل مقابل تهری جد شو او کتاب دمام داره به دخمن هم عصیب معلوم نده.
د ننګرهار امنیه قمندان مل پاسوال علي شپکتیوال هم وایي چې وسلوال طالبان په سپکو درنو وسلو سمبالو خو د شلو د خو په دې جګړه کې افغان او نړیوال ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. پکتیوال زیاتوي چې د پولیسو او ایساف ځواکونو په ځوابي برید کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه هم د دوی په وینا په سیمه کې پاتې وو. علي شپکتیوال وایي چې له مخالفینو څخه 2 میله کلاشینکوفونه، 2 میله راکټ، 1 میل پیکاو د راکټ، 9 مرمۍ هم ترلاسه شوي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو په دې برید کې 15 تنه بهرني سرتیري وژل شوي او یو شمیر نوری ټپیان دي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې بهرنۍ ځواکونو له بریده وروسته پر دوی بمبار کړی چې له امله یې د دوی په خبره 3 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. خو په ننګرهار کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو یاد ادا نه مني. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو د نقیب الله متنوال رپورټ کې اوریدل چې د جلال آباد په هوایي ډګر تیر شپه طالبانو برید کړو چې په جوابي برید کې یو شمیر طالبان وژل شوي دي. اوس هم بیرته پښتونخوا ته راګرځو. د پېښور پولیسو په دغه ښار کې په اوسیدونکو بهرنۍ اوسیدونکو سروې مکمله کړې ده چې دوی چیرته اوسیږي او د چا سره اوسیږي او دوی سره کوم ژوند کوي. د دې ترڅنګ په سیمه کې مې د نورو پرمختګونو په اړه د خپل همکار فواد علي شانه د ټلیفون د لارې چې یو پوښتل نو غیرته وویل
پېښور کې چې څونه بهرني خلک چې دي دا مستري د هغې ټولو دا سروې شوي دا پولیس ته یو میاشت پهلا ویلی شوي وو چې دوی دې ټول هغه کسان وګوري په کومو کورونو کې چې بهرني خلک چې دي د چا په کورونو کې اوسېږي او هغه پراپرټي ډیلران چې دي هغوی سره د رابطه وکړي څوک چې خلکو ته کورونه په کرایه کې دی ورکوي یا مرسته کوي په کرایه کورونو کتلو کې چې هغوی سره رابطه وکړي د هغوی په مرستې سره د ټولو خلکو چې دی یو ریکارډ راغون کړي او بیا د هغه صوبایي چې کوم د داخلي وزارت ته هغې ته د دا چې دی یو رپورټ ورکړي چې څونه بهرني خلک اوسېږي دې کې افغان چې دي کوم هغه خلک هم دي او نور امریکنیان جرمنیان چا چا چې په پېښور ښار کې په کرایه باندې کورونه
فواد علی شاه د دې ترڅنګ نن سهار په اخبارونو کې مو داسې رپورټ لرلو چې د پېښور په یو مالت کې ځینې کورونه سوځېدلې دي په دې اړه تاسو سره څه معلومات دي؟
پېښور په جوګنې مالت کې چې دې بیګا اور لګېدلې دي دا اور وجه چې دا د ګیس لیک شوی او ګیس لیک دو د وجه چې دې اور لګېدو په یو کور کې او دا غي نه پس چې دې بیا ریسکیو 11 هغه چې دې کوم ریسکیو ریسکیو ډپارټمنټ چې کوم دی د خیبر پختونخوا والا هغه چې کوم معلومات راکړي دي هغه تر مخه بیا خوا کې ور سره بل کور کې چې دی د بجلی شارټ سرکټ شو دې دیواله چې دی دواړو کورونو کې په یو ځای اور لګېدو ور سره خوا کې سلور نور کورونه وسوځېدو ټول شپږ کورونه چې دي سوځېدلي دي ورکه سلور تنه چې دی دا جو بل شوي دي هسپتالونو ته رسولې شوې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې ډیر زر د میرمنو د پارا کلتوري میله جوړه کړي دا بچرته جوړیږي په دې میله کې بس سي
دي دا خځه د پاره چې دی د خیبر پختونخوا حکومت پرون یو میټینګ کړو پاره چې دا فیصله کړی چې د پېښور په نشتر حال کې د میرمنو د پاره به یو کلتوري میله کوي. په دا کلتوري میله کې به چې دی مختلف سیزن وي یو طرف ته خځه چې د لاس نه کوم سیزن جوړي هغه پکی او نور دا چې د خځه د پاره د سکولونو نه به خلک ماشومان راغوسته شي او د دې د هنر متعلق په هغه میله کې چې دی هنر بدای تاوم خودل شي نور فنکاران برا غوسته شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
د باچا خان فاونډیشن چارواکو په پیښور کې د ورکشاپ په ترڅ کې پیغلو ځوانانو ته د مشرۍ یا لیډرشپ په اړه معلومات ورکړل. د ورکشاپ ګډون کوونکي وایي دوی په سورزو کې ډیر څه زده کړل او دا به ورته په عملی ژوند کې ډیره ګټه ورسوي. له پیښور فواد علي شاه رپورټ لري.
د باچا خان فاونډیشن د سوري لاندې د قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا نوی کل یا ځوانانو ته نه ورځې تربیه سرته رسیدلې ده. په دې نه ورځې تربیه کې نوی کل ته د لارښود یا لیډرشپ په اړه باندې معلومات ورکړې شو چې څنګه ځوان کل په ښه طریقه د یو قوم مشري کولی شي. په دې لړ په پېښور کې پارکایف سال کې یو اختتامی دستور وشو. سمین یوسفزئی چې د مومند ایجنسی نه په دې دستور یا پروگرام کې ګډونو کو مشال ریډیو ته ویلو
دلته مونږ اویر شو بیا مونږ چې کمیونټی ته لاړ شو مونږ اغوی اویر کولی شو اغه تا د ژوند تیرولو اغه انداز خودلی شو اغه خبره خودلی شو اغه طریقه خودلی شو کوم چې اغوی ته نه دخکارا نه کومې پوجا چې په معاشره کې ان سبا لګیا د انتشار پیدا کیږي طرح غری خوريږي خدا نور هیڅ نه راز ما په سوچ زما په فکر او زما په نظر دا صرف او صرف د اویرنس کمی دی.
عائشه حسین چې د پیښور سي دن کې دا د دې تربیه په خلا صدا نه
ما چا مخکې خبر هم نشو کولی او شکر بل نظر عالم کړه دومره شوم چې زه خپل آیډیاز مخکې رسولی شم.
عمران صافی وایي چې ځوانانو ته پکار دي چې هنر زده کړي او د ملک په ترقۍ کې برخه واخلي.
یو چې کوم سنټر او مین ټارګټ دی هغه ګینینګ ایجوکیشن دی چې تعلیم حاصل شي مخکې تعلیم مخکې لاړ شي. موږ په پښتونخوا کې چې کوم تعلیم کومه راغله سره سره د بیروزګارۍ کومې خبرې چې شوې دغه مین مطلب پاورټي ختمېدل دي بیروزګاری ختمېدل دي ایجوکیشن فارورډ یو ټارګټ پوینټ تللی دی.
ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان فاونډیشن چیئرمین میندے وای حالاتو کې ځوان کول د خپل کام راهنمایي کولې شي.
دا موږ د مختلفو ضلعو نه داسې یونټ جوړ کړی دی چې هغه ته موږ کلسټر وایو. د پېښور کلسټر چې وایي کې مومن ایجنسی، خیبر ایجنسی او پېښور ډسټرکټ شامل دی، د هغه کلسټر د ځوانانو تربیه شوې ده، د هغې تربیتي پروګرام شوی دی. د هغه تربیتي پروګرام نه فارغ شوي ځوانان چې وو هغه موږ په دې کانفرنس کې راغونډ کړو چې د را روان وخت دپاره چې دا ټریننګ ختم شو، دا صرف د دې ټریننګ پورې چې دا روان وخت دپاره موږ څنګه لکه دا ځوانان څنګه په مخ کې لاړ شي، څنګه هغه ټولې ذمهداري ترلاسه کړی شي کوم چې دې ته پکار.
کوم ځوانانو چې د باچا خان فاؤنډیشن د سوري لاندې دا تربیه سرته رسولې ده، هغه یقین لري چې دا تربیه به عملي کوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د فواد علي شاه رپورت مو اوریدو. اوریدونکو، که تاسو همدا شیبه د کمپیوټر سره په سنگ کې نو همدا شیبه ولیکئ www.mashalradio.com. کله چې زموږ ویب سایت ته راشئ نو دلته تاسو ښکلي تصویرونه لیدلی شئ. د دې ترڅنګ ویډیویي رپورټونه هم تاسو کتلی شئ. لکه همدا شیبه زما په وړاندې د کمپیوټر په هنداره زوینم چې د کابل د دودیز موسیقۍ په اړه یو ویډیویي رپورټ پروت دی. په دغه رپورټ کې راغلي چې د کابل خرابات کوڅه یو وخت د افغانستان د کلاسیکی موسیقي مرکز بلل کېده، خو اوس دغه کلاسیکه موسیقي غږونکي په دې لټه کې دي چې څنګه په اوسني اوختي کلتور کې خپل غږ په خلکو واوروي. دا رپورت تاسو په ویډیو بڼه باندې دغلته اوریدلی شئ او ډیر ښایسته موسیقي هم دغلته پرته ده. خو تر دې وړاندې نور رپورټونه لرو. د یو اعلان نه پس له تاسو سره یو. زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوس هم کورنیو مطبوعاتو ته د کتنې وار دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې اړولې او زیاتره ورځپاڼو نن په دې موضوع ادارې خبرې کړې چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي. ریاض موسی خیل ته به غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه مخ پسې واقعیدونکي سرتېره بریدونو باندې د نړیوال بینک د اندېښنو په اړه لیکلې ده. اداریه وایي چې نړیوال بینک خپل یو تازه راپورټ کې لیکلي دي چې د 2008 نه چې کله موجوده حکومت په وجود کې راغلې دی، ورسره سم د ترهګرۍ پیښو کې هم اضافه شوې ده. اداریه د راپورټ په حواله وایي چې د دې پیښو سره اولس کې نفسیاتي او دماغي رنځونه زیاتېږي، ولې بلخوا حکومتي او سیاسي لوړپوړي صرف د غندنو او خواخوږۍ بیانونه ورکوي. مخکې لیکي چې دې لړ کې د میډیا کردار هم ډېر ښه نه دی او هغه انځورونه خپروي چې ورسره په انسان ډیر بد اغیز غورځيږي. اداري اخره کې وایي چې د دې هر څه یو علاج دی چې حکومت زر تر زره د ترهګرۍ خلاف جنگ خپل منطقي انجام ته ورسوي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم خپل اداري مخ پسې واقعیدونکي ترهګرۍ لیکلې ده او وایي چې تر اوسه په سونو خلک د دې ښکار شوي دي. اداري لیکي چې 13 ورځ کوز دیر کې شوې 14 کې د قبایلي لخکر مشر په نخ کړی شوی وو او دا اول ځل نه وو، بلکې د دې نه وړاندې هم سوسو ځله دا قسمه پیښې مخې ته شوې دي چې مطلب یې د روښان فکر خلکو غږ غلي کول دي. اداریه وایي چې 13 ورځ د پینډې سره نږدې سیمه چکرینا د ډیره غازی خان په سخی سرور پیخه کې د ککړو کسانو نیول ډیره ښه خبره ده او پکار ده چې حکومت او استخباراتي ادارې دغه شان خپل کار کې چمتو شي چې ملک د دې لعنت نه خلاص شي. ورځپاڼې نوای وخت خپل اداریه د شناختی کارډونو او پاسپورټونو په ستونزو لیکلې ده او وایي چې ټوله دنیا د ساینسي ترقۍ له کبله مخ په وړاندې روانه ده، ولې پاکستان ورځ په ورځ په شازي. اداریه لیکي چې د کروڑونو روپو د آمدن باوجود هم د پاسپورت محکمه نه خو خپل مشینونه ټیک کوي نه په کاونټر کې زیاتوالی کولو ته تیار دی، او د دې لوی ثبوت دا دی چې دا وخت اسلام آباد کې د پاسپورت د پاره لس مشینان دي، خو له پدې کې به درې ډیر په ګرانه کار کوي. اداریه مخکې لیکي چې په قطارونو کې په ګڼټو ګڼټو ولاړ خلک چې د پوره کاغذونو سره هم د عملی مخې ته ځان ورسوي نو بیا به هم ورته پدې کې سن سه مسله راولاړوي. اداریه اخره کې وایي چې صرف د لاهور د پاسپورت دفتر د یوې میاشتې د فیسونو آمدن د 1.4 کروڑ روپو پورې دی، ولې د دې نه به ټولې تنخواګانې او نور اخراجات 10% هم نه خرچ کیږي. باید چې محکمه او حکومت دې لړکې خپل کردار ترسره کړي او د اولس ستونزو ته پام راوګرځوي. د جنگ ورځپاڼې ادارې لیکي چې د تعلیم د اعلی کمیسون یا HEC په ختمون امریکې او نړیوال بینک خپل عکس العمل ښودلی دی او 13 ورځ د HEC ختمولو د ګنګوسو وروسته د امریکې سفارتخانې ادارې ته ورکوونکي ویش کروڑ ڈالر امداد ادرولو او دریز یخپل کلو چې سفارتخانه د هر صوبه رازان لزان له تماس نشی لرلې. دا امداد با امریکې د سیړنې او بهر ملکونو کې د تعلیم د پاره ورکو. د غشان نړیوال بانک هم د 350 میلیون ډالر ادرولو دړک ورکړی دا. اداري وایي چې د ایچ ای سی د ختمون فیصله د اولس په نظر کې د جالی ډیګرو د معاملې رستو را مخته شوې ده. ولې دې سره با تعلیمي نظام بیخي تباشي او تعلیم به د ملک د ترقې پزه صرف د پیسو ګټلو یو ذریعہ پاتې شي، ځکه چې په دې به هیڅ څوک د نظر ساتلو یا د سار لرلو پاتې نشي.
د مشال همکار ریاض مساخیل په اسلام آباد کې و چې د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوله. اوس که تاسو د لاس کړې ته وګورئ، په پېښور کې پوره 12:30 بجې دي. ملیحه میرزاده په سټوډیو کې دا د خبرونو د لنډې سره.
لیبیا کې د یاغیانو د ډلې مشر په ناټو د قرار عملیاتو کولو باندې نیوکه کړې دي. په جاپان کې زیاته تابکاری لرونکو ماده په آرام سمندرګي کې د بایدلو مخه نیول شوې ده. د وایټ هاوس رپورټر مخه پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو پر ضد ډېرې کمې بریاوې ترلاسه کړې. تیر شپه د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ننګرهار په هوایي ډګر توغندیز بریدونه کړي. د مشال ریډیو خبریال وایي
امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي.
دا بنظیر بوټو د قتل په کیس کې د دوو نیول شو پولیسو چارواکو ضمانت منظور شوه دی. د امریکا د پوست کمانډان د ایران په اړه اندېښنه ښودلې چې د لاتینی امریکا هیوادونو سره اړیکې پراخوي، او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یمنی چارواکي په مظاهرچیانو باندې د زور زیاتی استعمالولو لپاره تورن ګرځولي.
اوس هم څو کورنۍ رپورټونه او د هغې نه پس نړیوالو رپورټونو ته مخه کوو. د بلوچستان حکومت په صوبې کې د لوډ شډنګ صورتحال ته په کتلو سره په دغه صوبه کې له کویلې څخه د بجلی جوړولو د پروژې پرانستلو پریکړه کړې ده. دا پروژه به په لومړي پړاو کې په دریو ضلعو یعنې کوټه، لورلای او کچی بولان کې پرانستل کیږي. له سیمې زموږ همکار نیاز مساخیل د نور تفصیل سره.
د بلوچستان حکومت اوس پریکړه کړې چې د صوبې په درې ضلعو کوټي، لورلای او کچی بولان کې به له کویلې څخه د بجلی پیدا کولو پروژه شروع کوي. د بلوچستان د معدنیاتو د محکمې یو ډایرکټر او د دغې پروژې یو مشر نصرت بلوس په دغه حکله و مشال ته وویل د کیسکو او صوبائی حکومت ترمنځ په دغه لړ کې خبرې اترې شوې دي، او دا خبرې اوس په اول سر کې دي. دا به یو څه وخت واخلي. د ځایو جاج اخستنه، د کویلې مقدار معلومونه او د امن او امان سارنه، دا ټولې خبرې په پام کې لرنه ضروری وي، او موږ به پر دې خبرې سر کوو. دا چې د بلوچستان کویلا څومره بجلی پیدا کوي شي او دا پروژه به کله سرته ورسیږي، نصرت بلوس په دغه اړه وایي
فلحال
خدا بالکل په ابتدایي پړاو کې ده، او بل دا چې پر بیلابیلو ځایو موږ 50 میگاواټ بجلی غوښتې ده، او زموږ ټوله غوښتنه 1000 یا 1200 میگاواټ بجلی ده، او دا به د ضرورت لرونکو علاقو دپاره بس وي. د مځکې د چارو پوهان یا جیولوجیسټ محمد عظیم وایي چې دا پروژه که عملي سوه دا به په اقتصادي توګه و حکومت او خلکو دواړو ته ډېره ارزانه پرېوځي.
زما په خیال باندې انشاءالله دا خو ډېره بهترینه او د اهمیت وړ خبره ده که چېرې دا کار وشي. اقتصادي کم لګښت په نورو بجلي باندې راځي، تر هغه څخه په دغه باندې کم راځي. یو په دا ده چې حکومت چارواکو لپاره هم دا یو ښه خبره ده چې یو ډېر دوی په اقتصادي ریټ کې دوی ته کمښت راځي. او دومره خبره دا ده چې دغه کم خلک چې دلته په بلوچستان کې پراته دي، نو که چېرې هغه اقتصادي ریټ وکتل شي نو دغه بجلي تر هغه دوی ته ارزانه پرېوځي.
سرګند دی وی چې بلوچستان له کویلې او نورو معدنیاتو څخه ډکه صوبه ده. د خلکو په وینا که څه هم حکومت له کویلې څخه د بجلی پیدا کولو اعلان کړی، خو د دوی په وینا د وخت او حالاتو تقاضا دا ده چې حکومت دی دا اعلان زر تر زره عملي کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، لورلای.
خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. اوریدونکو، زمونږ خپرونې سهار په 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 6 بجو پورې د مشال اوریدونکي لمونږ سره یې. اوس ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې په روزانه اجرت کار کوونکي مزدوران وایي چې ښار کې زیاتو شو هړتالونو او لاریونونو د دوی روزګار ته سخت زیان اړولی دی. د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی د څو تنو مزدورانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی.
کراچۍ ښار کې د خوډه پیښو، سیاسي لانجو او د مذهبي ګوندونو احتجاجونو له وجې زیاتره وخت ټول ښار یا د ښار ځینې بازارونه بند وي. تېره ورځ د دوکاندارانو لخوا د بت اخیستونکو په ضد کار بندیز و چې له وجې یې د ښار ډېری برخې په مکمله توګه بندې وې. سیاسي ډلې ایم کیو ایم سوداګرو ته په هرتال کولو مبارکي ورکړې ده، خو ښار کې د غریبۍ او منځنۍ درجې سره تعلق لرونکي خلک وایي چې زیاتو هرتالونو یې معاشي ژوند تباه کړی دی. د زلدیر سره تعلق لرونکي 55 کلن تور لالی چې د لاسو مزدوري کوي هرتالونو سخت زوره ولې دی.
هرتال خو په وخت به موږ باندې اثر پې باسي. هرتال چې وشي نو موږ کار باندې نو خو په دویمه ورځ بیا قابو هره ورځ هرتال وي، نو بس څوک کار کولی نه شي او ځای په ځای مړې وشتلي کېږي وایي هرتال دی او څوک څه وایي حالات ټول خراب دي. نه په ما باندې دا اثر پرېوځي چې په مخه روړونه بند دي او چاته تللی نه شو، کار هم نه کېږي او کاروبار هم بند دي، چاته تللی نه شو، گاڑی بندی او ارتالی خلق کار تا سوک نبری دینا از منگا دیالی شپاک سو روپای قضا شولا جی پا کم ده ورده بسی ارتال ده کار بنده.
خار پا بلا بلو بازارونو که ده لاس گاڑی چلوون که پزرگون و مزدوران شتون لری. دغا مزدوران وای چه پا خار که ایوی ورزی هرتال لوجه ده دوی دو ورزی مزدوری خرابی گی.
من بادر خواه ده زم سلار دو سر تعلق ساتم لاس محنت مزدوری ده بس ده که ده وطن تراغلیو
سو روپای گاته ورز که
ده شپاک سو روپای زمان دیالی ده خو در تعلق وجد علاق دا خار دو درې مشهد متاثر شوه ټول باندې پورا سر پر وته حزیات دا غریب ته پچ کوم درم وه نس کا شو دا مزدور مزدور ته پچ کوم را دا ډیر متاثر دار چې مطلب دار چې دې روزګار دې سر تړلې چې دې کاروبار باندې دې غټه تجارت یاره دې خلکو زمنګ دې سر تړلې مزدور رقم لګم ډیر غټه متاثر شو.
د دې اړیکونکو مزدورانو وینا دا چې یو خو په ملک کې د خوراک څخ د سيزونو بې ورځ ته ورځ لړېږي او بل هر ورځ هرتالونو د دوی د اقتصاد ملا ماته کړی دا. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
نړیوال رپورټرو د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوډ ښکاره کړی چې د 2012 کال په صدارتي انتخاباتو کې به ودرېږي. نوموړي خپلو خلکو ته غږ کړی چې د تیر ځل په څیر دې بیا هم د ده د کامیابۍ لپاره لاره هواره کړي او د تدې رایې ورکړي. مجید بابر د نور تفصیل سره.
د توقعاتو مطابق ولسمشر اوباما د سپینې ماڼۍ د استوګن او د ولسمشرۍ لپاره د بیا کاندید کېدو اعلان وکړو. په دغه موقع ښاغلی اوباما خپل ووټرانو ته وویل چې په 2012 کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تا د دوی ووټونه بیا ځکه په کار دي چې خپل هغه د اصلاحاتو ایجنډا په مخ کې بوزي چې 2 کاله مخکې یې پیل کړې وه. اوباما تمه لري چې په 2008 کې یې کومه کامیابي ترلاسه کړې وه هغه به بیا په 2012 کې تکرار کړي. کنو په هغه کمپاین کې اوباما د ډیموکریټ ګوند د هغه ډیرو امیدوارانو نه مخکې شو چې غوښتل یې د ولسمشرۍ کاندیدان شي او په دغو کې یې تر ټولو نه تکړه امیدواره هیلری کلنټن ته هم ماتې ورکړې وه. او بیا اوباما د امریکا ړومبنی تور پوستې ولسمشر شو.
آی باراک حسین اوباما دو سولمنلی سوئر
دټ آی ویل execute the office.
زه باراک حسین اوباما څوګند کوم چې زه به د امریکا د ولسمشری دنده په وفاداری ترسره کوم او زه به د امریکا د آئین حفاظت او د خوندي ساتلو لپاره خپل ټول قابلیت کاروم. خدای زما مرسته وکړي.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
په یو ایمیل پیغام کې ولسمشر اوباما خپل 14 میلیونو ووټرانو ته ویل دي چې د ټولنیز او اقتصادی اصلاحات کوم کار هغه پیل کړی دی د هغې د پوره کولو لپاره هغه ته دوباره نور د ولسمشرۍ وخت پکار دی. ښاغلی اوباما لیکلی دی چې موږ ته معلومه ده چې ابدي بدلون زر نه راځي او نه په اسانه راځي او نه چرته راغلی دی. اوباما غواړي چې د ټولنې د هر غړي لخوا مرسته حاصل کړي او ځکه هغه خپل ملاتړو ته ویلي دي چې دا ځل هغه خپل کمپاین زر پیلوي. اوباما د خپل کمپاین په اړه په خپل ویب پاڼه یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د ټولې امریکا ځوانانو او د هر نسل په خلکو غک شوی دی چې دلا وټونه ورکړي. د مغربي ریاست نوادا میرمن ګلیډیز وای چې دا غواړي چې اوباما ته سلور نور کلونه ورکړي. دا زیاتوي
ډیر داسې کارونه لا پاتې دي چې دته په نظر کې ساتل پکار دي، او موږ غواړو چې ولسمشر اوباما دغه کارونو ته خیال وکړي.
And we want them to be addressed by President Obama.
په 2008 کال کې اوباما د ټولي امریکای نه د ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړی وو، او اوس سیاسي کارپوهان وای چې اوباما به بیا هم داسې وکړي چې ځوانان ولا وټونه ورکړي. په دغه ویډیو کې د نیویارک ریاست سره تعلق لرونکي یو طالب علم مایک چې د کالج د هاستل په کوټه کې ناست دی وای چې د 2012 لپاره د ولسمشرۍ لپاره د خپل خوخ کاندید فیصله کړی دا. د زیاتوی
I just saw the energy and hope that he had for this country, but even though I couldn't exactly vote at the time.
ما ته په اوباما کې د دې هیواد لپاره ډیر توانای او امید ښکار کیږي. که څه هم ما د هغه د لپاره مخکې ووټ نه دی کارولی، خو ما ته معلومه ده چې یو ورځ به راشي چې د اوباما په بیا منتخب کولو کې به مرسته وکړی شم، او زه نن سبا هم په دې پلان کار کوم.
I knew that someday I'd be able to help re-elect him. And that's what I plan on doing.
اوباما په خپل ایمیل کې ویلي دي چې د دوه د ټاکنو کمپاین لا په پوره ډول نه دی پیل شوی، خو سیډونکو وایي چې پروانه اونۍ کې به اوباما د پنسلوانیا او انډیانا ریاستونو ته ځي، او دا هغه ریاستونه دي چې اوباما پکې په 2008 کال کې بری ترلاسه کړی وو.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د 2012 کال په صدارتي انتخاباتو کې یو وار بیا ودریږي او ځان کاندید کی. کله چې ولسمشر اوباما تیر ځل صدارتي انتخاباتو کې برخه غسته، د پیښور یو شمیر ماشومانو هم د کمپاین لپاره پیسې راټولې کړې وي. مشال لیډیو هم د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام لري.
ګلونه
د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو. اوس هم خوست ورزو. د خوست په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ پر ځای د ښوونکو د نشتوالي د نامنۍ او د ښوونکو د نشتوالي له امله 12 ښوونځي تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مهال تقریبا 500 په شاوخوا کې ښوونځي د نامنۍ په وجه تړل شوي دي، او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو مشر هم د یوې اعلامیې په خپرولو اعلان کړی چې دوی به د ښوونې او روزنې مخه نه نیسي، خو د دې باوجود هم په افغانستان کې ښوونځي تړل شوي دي. تفصیلي زموږ خبریال نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر پر وړاندې د دې هیواد په کچه تر ټولو ستر خنډ نه امني بلل کیږي چې د سلګونه ښوونځیو دروازې تړلې دي. خو د خوست په یو شمېر سیمو کې د نه امنۍ پر ځای د ښوونکو د نشتوالي له امله ښوونځي تړل شوي او زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار وایي چې 12 دا ډول ښوونځي د خوست په هغو لرې پرتو او سرحدي سیمو کې دي چې دوی پکې داسې لوستي کسان نشي پیدا کولای چې د ښوونکي په توګه کار وکړي.
همون ټولې 12 ښوونځي تړلې دي، خو دا د نامنۍ په وجه نه دي تړلې. ولسوالیو نه د مرکزونو نه هم ډېر لرې ان په بونډري کې پرتې دي. موږ ولته معلم نشو پیدا کولای، معلم نشته په خلکو کې، معلم نشته خو د ولسوالۍ د مسافې په اساس نه یو څوک ګرځي نه چې ورته مکتب فعال شي.
د ګربزو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو ګلرحمن هم د همداسې یوې سیمې یادونه کوي.
د تودې چې واده ده په دې کې موږ یو کس لرو چې هغه 12 نه فارغ ده. هلته داس امکانات نشته، داس تعلیمي خلک نشته چې د پروسه په مخ بوځي.
د خوست د منګلو غرنۍ درې اوسیدونکو عبدالمجید وایي چې په سیمه کې لوستي کسان شته، خو اوس مهال هلته ژوند نه کوي، ښارونو ته راغلي او په ښارونو کې زیات معاش اخلي، نو ځکه یې سیمه بېښوونکو ده.
په منګلو مساخلو کې لسانس او سازن ډېر دي، یا په مرکز کې یا په نورو ځایونو کې په لوړو مشرو باندې کار کوي او په کم معاش باندې اکتفا نه کوي، او دې لپاره موږ خواهش درلوده چې ماري په زیات توجه وکړي.
په سیمه کې کارپوهان وایي چې که دا ستونزه دوام وکړي نو بدې پایلې به ولري. د ښوونکو د نشتوالي ستونزه جدي ده، خو څه ډول حل کېدای شي؟ دا پښتنه په خوست کې راته د شیخ زاید پانتون استاد حضرت محمد بهار داسې ځواب کړه.
څرنګه چې په اوس وخت کې نړیواله ټولنه د افغانستان دولت هر پرمختګ هر پروژه عملي کوي، هغه لپاره دوی پیسې ورکوي، نو په اوس وخت کې باید د افغانستان معرف وزارت د نړیوالو ګټو په استفادې سره د دوی لپاره یو ځانګړې پروژه داسې جوړه کړي چې د هغې په اساس هغه کسانو ته چې څوک دغه لري پاتې سیمو کې درسونه ورکوي هغه لپاره باید په یو امتیاز باندې قیل شي لوړ معاش ورکړي او د دې په څنګ کې باید موږ په خصوص ولایت کې یو پانتون لرو دغه په څنګ کې درالمعلمین لرو دغه کسان چې فارغيږي هغه باندې یو داسې شرط کې خدل شي چې کچېری دوی نه دولت غوښتنه وکړي په دغه لري پرتو سیمو کې باید دوی خلکو ته زده کړې ورکړي
د خوز د په نریز بخت نور بختیار وایي چې دوی د ستونزې په حل کار کوي خو په غوښته ول نشي وایلی چې د ستونزې به څه وخت او ژر لمنځه یوسي
نو موږ به کوشش کوو چې د دې لپاره دغه منطقو کې یو څوک پیدا کړو چې امید نه پیدا شوه ده خو تر اوسه پورې داسې قطع نه شوې ده چې موږ به فعال کړو او که فعال به نه کړو
د یادونې ده چې دا ستونزه د هیواد په یو شمېر نورو ناامنه او وروسته پاتې ولایتونو کې تر خوست لا پراخه ده او په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې دې ستونزې ته بیړنی حل لټوي خو نه ده معلومه چې دا ژمنه به کله او څنګه عملي شي او د زده کړو له نعمت څخه محروم ماشومان به کله د زده کړو لپاره د ښوونکو مخې ته کښېني نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
زمونږ غږ د مشال ریډیو نورې لیکوال مشرف زیدی په دینی وزرسپانه کې په پاکستان کې پر زیارتونو باندې د ځانمرګو بریدونو په اړه یو مقاله لیکلې او په دغه مقاله کې راغلی چې د افغانستان د مزار شریف غونډې پیښې او د پاکستان د حضرت سخی سرور په مزار باندې بریدونه د ترهګرۍ پر ضد د یوې ناقص ستراتیژۍ له وجې دي نه د کومې نظریې له امله د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته ملیحا میرزاده وړاندې کوي
په د نیوز ورسپانه کې لیکوال مشرف زیدی لیکي د نظریه په بنیاد دنیا ته کتل یو بې معنی خبره ده ځکه چې دا سرګندې خبرې نورې هم پیچلې کوي لیکوال د افغانستان د مزار شریف د تیرې هفتې پیښو ته اشاره کوي چې په فلوریدا کې د قرآن پاک د سیزلو پر د عمل کې مخې ته راغلی و دا هغه په خبره دا د هغه خلکو سوچ ته لمن وخي چې د مسلمانانو نه نفرت کوي او دا فکر کوي چې دوی متعصب دي او د بېګناو سرونه پرې کوي لیکوال دا امریکایي پادری ټیری جونز په اړه لیکي چې داسې کارونه نور هم نفرت خوروي چې ملایان داسې موکو ته په انتظار وي داغه په خبره په پاکستان کې هم دغه سي سوچ په مقامي کچ باندې هم شته لیکوال په زیارتونو باندې د بریدونو په اړه لیکي کڅوک مذهبي محافظه کار وي او کو مذهبي پلو سازشي نظریه خورول شي چې د خلکو په مغزو کې د پښتنه اچوي چې ولې یو مسلمان بل مسلمان ورشني لیکوال مشرف زیدی لیکي چې کله موږ د نظریه سره دنیا ته ګورو چې ولې پکې داسې کارونه کیږي نو موږ د خلکو د کړنو لپاره د نظریه نه کار اخلو خو موږ پر دې نه شو پوهېدلې چې بل کس ولې دا کار کوي ځکه چې موږ هغه کس نه یو او بیا د دې معمې په فکر کې یو موده تیر کړو چې له عملي نورو مهمو مسلو لکه د خلکو وژنه بشري حقونه خوندي کول او بې وسو لپاره د ښه ژوند تیرولو موقع ورکول لپامه وغورځيږي لیکوال زیاتوی دا چې د مزار شریف ته پیښې پترس کې د افغان پولیس سم روزنه او وسایل پکار دي پر دې باندې د پوهیدلو لپاره دا ضروری نه ده چې یو کس د بولې شاه د شاعرې سره مینه ولري د لیکوال په خبره پر امن مظاهره یو خبره ده خو کله چې دا د ټایر سوځولو او یا د قتل د دړکو شکل واخلي نو پکار ده چې امنیت ساتونکي خپل طاقت استعمال کړي لیکوال د هغه پیښې په اړه اشاره کوي چې د قران پاک د نسخو د سوځولو په لړ کې یو مجرم د ملګرو ملتونو د اوه کارکونکو سرونه پرې کړل چې د قران پاک د سوځولو د پیښې سره هیڅ تړاو نه لرلو دا هغه په خبره نو د دې د مخ کې چې داسې پیښې مخې ته راشي په کار د امنیت ساتونکو د خپل زور استعمال وکړي لیکوال لیکي دا د مسلمانانو ځمواري ده چې د فتنې نه دې ځان بچ وساتي خدا د ریاست ځمواري جوړیږي چې د داسې حالاتو مخنیوي وکړي دا هغه په خبره لا د مزار شریف د پیښې تودوخه یا خشبه نه و چې په ډیر غازی خان کې د حضرت سخی سرور په مزار باندې بریدو شو او ګڼ شمیر خلک یې وژل لیکوال په پاکستان کې په مزارونو باندې ځانمرګي بریدونو په اړه لیکي چې داسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي دا هغه په خبره د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې د ځانمرګي برید کوونکي پر ضد په دفاع کې څه نشي کولی خو په اصل کې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره سمه ستراتیژي نه لري او نه یې د سخت دریځ خلاف کوم پروګرامونه شته دوی د ترهګرۍ په اړه د جارج بوش په شان یوازې خبرې کوي لیکوال زیاتوي دا څرګنده ده چې نظریه په ترهګرۍ خورولو کې مرسته نه کوي بلکې اصل خبره د پاکستان د حکومت کمزوري ده چې د ضروري خبرو نه پام اوړېدلی دی د دې لپاره مهمه ده چې د حکومت لخوا باید کوټلي ګامونه واخیستل شي خو لیکوال د دې ګامونو په اړه لیکي دا یوازې یو خیالي جنت دی ځکه چې حکومت به هغه ګامونه اخلي چې یوازې شتمنو ته به ترې ګټه رسیږي لیکوال دا شتمن او سخت دریزه له یو بل سره پر پرتله کوي چې دواړه د مرګ آرزو کوي یو طرف ته ځانمرګي برید کوونکي دي او بل په لو ځانمرګي ریاست خو د بده مرغه په دې کې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان عوام ته رسیږي
ملیحا میرزاده و چې د ځانمرګو بریدونو په زیارتونو د برید په اړه رپورت تاسو ته وړاندې کوو په عربي نړۍ کې وروستیو پاسونونو د اسرایلو مشران هم دې ته اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د سولې د راوستلو لپاره په یو نوي پلان کار وکړي. په دې اړه چې پیل شوي او د نن نه به په یو نوي پلان کار هم پیل شي. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څنګه یو رپورټ لري چې لوي د می وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د اسرایلی مشرانو یو ممتاز پلاوی چې ورکی د پوز پخوانی مشران او د موساد یا د دې هیواد د استخباراتو پخوانی مشران هم شامل دي په سیمه کې د امنیت دروستلو لپاره په یو جامع پلان کار کوي. د دې پلان معنا بداوي چې د غربي غاړې غزا او د ختیځ بیت المقدس ډیری برخه به د فلسطین حکومت ته وسپارل شي. د اسرایلو د امن د اقدام یو دوه مخیزه دستاویز د اسرایلو د سلويختو مهمو مشرانو لخوا لاسلیک شوی او ورکی راغلی چې دا تر یو هده په عربي نړۍ کې د راغلو پاسونونو په غیس کې پیل شوی دی. همدارنګه دا د عرب لیگ لخوا په 2002 او 2001 کې د سولې د وړاندیز غبرګون هم ګڼل کیږي. د سولې دا اقدام چې د اپریل په 6مه یعنی د شروع په ورځ به په تل ابیب کې وړاندې شي تر مخه به په اسرایل زور راوړل شي چې د دوه حکومتونو د حل په ژمنه عمل وکړي. د سولې د دې سیمه ییزه تړون مهمه خبره به دا وي چې اسرائیلیان به له ټاکلې سیمې نه وځي، د امنیت باور به ورکوي، خپل اړیکې به عادي حالت ته راولي او شخړو ته به د پای ټکی کېږدي. همدارنګه د تړون له مخې باید د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه په دې بنیاد حل کړی شي چې په سیمه کې د دوه ملیتونو لپاره دوه هیوادونه موجود وي، فلسطین د فلسطینیانو او اسرائیل د یهودیانو لپاره. د پلان له مخې د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ به سرحد د 1948 کال د تړون پر اساس ټاکل کیږي. بیت المقدس په د دواړو هیوادونو سرخار وي. د یهودي آبادی سیمه به د اسرائیلو او د عرب آبادی سیمه به د فلسطین خواته ورسیږي. د زړه خار مقدس زیارتونه به د ځانګړو اصولو تر مخې وویشل شي. په داسې حال کې چې د یهودیانو د معبد غونډۍ چې د اسرائیلو لپاره مقدسه ګڼل کیږي او په عین حال کې د مسلمانانو لپاره هم متبرکه سیمه ګڼل کیږي او هغوی ورته حرم شریف وایي به د نه خپلواکۍ د اصولو سره پرېښودل شي. په ګاونډیو عربو هیوادونو کې اوسیدونکي فلسطیني کډوال به د فلسطین نوي هیواد ته ستنېږي. د موساد پخوانی مشر ډینی یاتوم نیویارک ټایمز ته ویلي دوی چار چاپیره په عربي نړۍ کې د پاسونونو د سارلو نه پس فکر وکړ چې کېدای شي د اسرائیلو خلک هم خپل غږ پورته کړي. نو دا اقدام یې په دې مقصد وکړو چې خلکو ته ووایي چې د ستونزې حل لا موجود دی. مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو او امن لپاره روانو خبرو اترو په اړه د بابر ایاز لیکلې مقاله خپره کړې ده. د مقالې سرلیک امن م پرېږدي چې ماتې وخوري دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ درته د دې مقالې ژباړه وړاندې کوي.
مقاله لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د امن په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د پاکستانی اسټابلیشمنت هغه فکر دی کوم چې له هند څخه د خطر په اړه د دوی شپېته کلن نظر بدلېدو ته نه پرېږدي. مقاله زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د پولې په دواړو خواوو کې هغو غیر حکومتي عناصرو او اسټابلیشمنت چې د جګړې په پیسو ساتل کیږي تل د دې ملکونو ترمنځ د امن لپاره د ترسره کېدونکو خبرو اترو بهیر ګډوډ کړی دی. مقاله لیکي چې دا په پاکستان او هند دواړو ملکونو کې د سیاسي پوهې لپاره یو ازمویش دی چې دوی د ممبئی د پیښو د سمجوتا اکسپریس او یا کارګل پیښو په راتګ سره د امن خبرې اترې دروي او کنه. مقاله لیکي چې د کارګل پیښې د نواز شریف او واجپایي لخوا د امن خوب رښتیا کېدو ته پرې نه شوه او د ممبئی پیښو بیا د ولسمشر آصف علي زرداری ټولې مثبت اشارې ګډي وډې کړې. مقاله لیکي چې دواړه ملکونه به اوس دا سیلار راباسي چې استابلیشمنت او د هغوی غیر ریاستي عناصر د دواړو ملکونو 1.5 ارب وګړي يرغمال نکړي. مقاله لیکي د امن مخالف د ډلو ته یوازې په دې توګه ماتي ورکول کېداسي چې د دواړو ملکونو سیاستوال او ولسونه دوی ته دا وشي چې ستاسو د ناوړه ولس ضد فعالیتونو لکبل به د امن لپاره خبرې اترې ونه درېږي. مقاله زیاتوي څنګه چې د نیټو او امریکا ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو په داسې حال کې به پر پاکستان باندې فشار نور هم زیات شي. د نیټو او امریکا اوس زور پر دی چې پاکستان دی په پټه له افغان طالبانو سره مرسته نه کوي. مقاله لیکي پاکستان له افغان طالبانو سره د دې لپاره مرسته کوي چې په افغانستان کې د هند د مخ په وړاندې تلونکي اغیزې مخه ونیسي. مقاله لیکي چې کله په افغانستان کې د لویدیځ شتون پر کمېدو سي نو به پر پاکستان دا فشار اچوي چې کومې جهادي پانګې دوی جوړې کړې دي له هغوی څخه دې لاس واخلي. مقاله په پای کې لیکي پر دې حقیقت سترګې نه دي پټول پکار چې هند یوازې د لویدیځ یو لوی ستراتیژیکي ملګری نه دی بلکې له لویدیځ سره اقتصادي ملګرتیا هم لري، خو دا هغه څه دي کوم څه چې پاکستان نه لري.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
پیر محمد کاروان د مشال خبرونه اوري، تاسو هم اوري. اوس هم درته د افغانستان د ځانګړو خوړو منتو پاړې او رپورت لرو. په پیښور کې زمون همکار باز محمد عابد وایي چې د پیښور په بورډ سیمه کې په هوټلونو کې منتو خرڅیږي او د لری او خو شاسي مخلک ورته ورزي او دغه خوراک کوي. راځي دغه رپورت وور.
د پیښور په بورډ بازار کې کلیو پلو اخیستون کې او پلورون کې اکثر افغانان دي، نو لبل پلو د افغاني خوراکونو لکه ازبکی او کابلی پلو ته ځایی خلک هم ورزي. خو په دې وروستیو کې د منتو په نوم خوراک د ګڼو ځایی خلکو پام وراړولی دی. هر ورځ د پیښور له بیلابیلو سیمو نه د منتو خوړلو په خاطر ګڼ شمیر ځوانان بورډ بازار ته ورمات دي. دا چې منتو سرنګه د خوراک لپاره تیاریږي، په یاد بازار کې یو تن افغان منتو پخون کې مشال ریډیو ته وویل.
زمانم د تاو ساو مونږ منتو جوړو کیمغه وخه ده، دا پیاس میده کو بیا دې سره مصالې مکسېږي، دا قالبونو کې دغه کیږي بندېږي، دا پخېږي دو غنټې پورې کدو هغه نه پز بیا دا پخېږي وړو ماشین کې جوړېږي هغه نه بیا
دوستان ورشی پمنتوی نازوی.
زمانو عمران دے اور بوٹو سیدن کے امتاج آباد کلم لو شخورات دل ترازو افغانی منتو چاڑتے ملمانے چرا سرے دل تمنگر و اخراج پاکستانیان مرگریم لیا و من بان منتو خرا من بیار و دل تپ منتو خرو دیر دی زیاد صفت کای چ خدا غدی چاڑتے افغانی چاڑ.
یاد دیوی چ بوٹ بازار تہ ہڑ اورس پ گن شمیر کی زئیو سیدن کی د افغانی خوراکونو او وچو میوو اخستو په خاطر ورزی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
د سپرلی په موسم کې د نورو هیوادونو نه مارغان وزیرستان ته مخه کوي، خو د ښکاریانو لخوا د دغو مارغانو ښکار به درې غروان دی. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورت وړاندې کوي.
وزیرستان چې د فطرتي ښکلا یو مجسم شکل دی، کچرته لوړ او دنګ غرونه یې د قدرتي معدنیاتو او ونو بوټو څخه ډک دي. نو سامې یعنی میدانونه یې په شینکي فصلونو او ګلونو آباد دي. خو چې کله د پسرلی موسم په وطن راشي، نو سامې خوڅه هغه وج غرونه یې هم داسې معلومیږي لکه چې شین صدر دې پرې اړولې وي. نو د وزیرستان د حسن د کتلو دپاره د لرو لرو ملکونو څخه قسمه قسمه مرغۍ هم راځي چې نغمې یې په څلورو طرفونو موسیقي خوروي. خو د سمو دې راهیسې په وزیرستان کې د قسمه قسمه خپلو مرغۍ ښکار هم ډېر په بېدردي سره کیږي او دغه نسلونه پر ختمېدو دي. د میرعلي موسیقي کلي اوسېدونکي سعودلي خان وایي چې دغه وړې وړې مرغۍ د فطرت د ښکلا دپاره الله پاک پیدا کړې دي. پکار دي چې مونږ یې د ښکار پر ځای خپلو خپلو آوازونو ته پرېږدو او خوند ترې واخلو.
ملوین وایي چې په کیم د مرغۍ باندې سړی سرشي نه یې ویشتل چې کیم دا کنه ټیک نه دي، مکرو دي، حروم دي. په دې وجه نه په چار دو چې دا وړې وړې مرغۍ ماحول ټرولي د پوره پرېږدي وایي کیم دا کنه نقصان ضرر نه ورکوي. قسمه قسمه وزینه کو وایي کیم دا کنه خلی علی دیشي چې ګرځي. په دې وجه نه مثال چې کیم دا کنه زه عام خلک ته دا اپیل کوم چې مثال دغه مرغۍ ویشتل چې کیم دا کنه دا دانه کو.
ارمت الله وایي چې مرغۍ په وطن کې زیاتې وي نو وطن به پرې ښکلی ښکاري.
وکي چې شو استابلې ده چې مرغۍ په وطن ښه ډېره شي، وطن په ښکلا شو، رنګینی به زیاته شي.
د وزیرستان اکثره ځوانان د بیروزګاری سره مخ دي. محمد صدی هم د دوی نه یو دی او وایي چې د ساتیری او مشغولا د پاره یې ټوپک اخیستی وي او د مرغو ښکار کړي.
زه د یلی شوی ببوغ یې شوی چې فختاوې ته وایي او د ډبارې شوی دا شکور کوم په ما باندې وړې مرغۍ دا چرچڼې شوې نوره قسم مرغۍ شوې دا غونډې ونه چې څنه مونږ باندې سیخېږي. بېروزګاري دو نه را کار کاروبار وي نه بیا دې ته ووځي شکور وکړي. داسې میر سټم کرتیس ډاک کی بیا دا تی ته ووځي چارې دور کرتیس تي چې په میر باندې په عمر غیر درې می کا سرې وي کا ډبارې وي کا ببوغ یې وي امیر غونډې ولي. بیا
علما کرام وایي چې ښکار جایز دی خو د دې دا مطلب نه چې مونږه چرته هم مرغۍ وینو بس وجنو یې. دغه سوچ د وزیرستان یو ښکار کوونکي چې د 25 کالونو نه یې ښکار کو کړی دی او ښکار یې پرېښی دی.
مو به دغه یلی د پوره ډبینه جوړول غر ته به سیسه یا د پوره شکور ته تللي. موږ خپل داسې یو ګروپ شکل وو تقریبا شپږ اووه کسان وي. په هغه کسانو سیک په لارې شې دي سیک په مثاله دوبۍ په دوبۍ شې دي او دا په خپل مثال په خپل کاروبار باندې اس لګیا یم او دا هغه وقار مکار اس مو پرې شولې نه یو کړو خاندرونه را.
دا یو حقیقت دی چې ونې بوټي او مرغۍ د فطرت د حسن نامونې دي. نو پکار دی چې د دې د نسل کوشش څخه لاس واخلو چې د پسرلی په موسم کې د فطرت د ښکلا نغمه په هر لوري خورې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو له همدې سره د خبرونه پای ته رسی. د دې ساعت رپورټونه هم دومره وو. په راتلونکو خبرونه کې به زما همکار بشیر ګواخ له تاسو سره وي. خو تاسو ته یو یادګیرنه ضروری بولم او غواړم چې تاسو زمونږ ویب سایټ ته سرخ کړه کولای شئ. زمونږ آدرس دی www.mashalradio.com. نجیب عامر ته اجازه ورکړئ په راتلونکو خبرونه کې زما همکار بشیر